بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوے چاته به دروغجن وایاست او څوک به وژنئ. او هغې بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتې دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران رادیو درنو اوردونکو سلامونه او سحر مو په خیر. نن دوشنبه د 14/4 هجری لمریز کال دوری یا حمل د میاشتې 25مه نیټه ده چې د 2025م زیږدیز کال د اپریل 14 نیټې سره سمون خوري. زه تا بله خوګرنه یم او د نن ورځې سهارنۍ یو ساعته خپرونه کې ستاسې د کوربتوب ویاړ لرم. دوستانو، له معمول سره سم به لومړی د خپرونې په سر کې د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. د خپرونې په دوام به درته آیا امریکا د اوکراین په ویشتلو پسې ده تر عنوان لاندې یوه سیاسي تفسیره هم درته وړاندې کړو. دغه راز به د ایران او امریکا د وروستیو ترسره شوو خبرو اترو په اړه د هندارې چمتو شوې خپرونه هم درته وړاندې شي. او تر څنګ به یې په تېره اونۍ کې پروګرام ایران په تېره اونۍ کې پروګرام هم زموږ همکاران درته وړاندې کړي. او د نن ورځې د یو ساعته خپرونې وروستی پروګرام به تلپاتې خوشبو وي چې په دې سره به زموږ د نن سهار یو ساعته خپرونه هم پای ته ورسیږي. امید لرم چې د نن ورځې ټول شوي مطالب راسره تر پایه به واورئ او ستاسې د علاقې او خوښۍ وړ وګرځېږي. اوس په تهران کې د سحر شپږ بجې شوې. په مکړې د دې مهال خبرونو ته خو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د ایران او مصر بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې کړې دي. ایران په غزه کې په یوه روغتون د سوهنستي رژیم برید غندلی. د سودان د چټک غبرګون ځواکونو فادر فور کې 450 کسان وژلي. او د حماس یو ویان ابو عبیده وایي چې فلسطین به د یمنی ولس ملاتړ هیڅکله هیر نه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو څخه قاهره هرکلی وکړ. د مصر د بهرنی چارو وزیر د ایران د بهرنی چارو وزیر سره په خبرو کې د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو هرکلی وکړ او هیله بخوده چې د خبرې به مثبتې پایلې ولري. د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی د مصر د بهرنی چارو وزیر بدر عبدالعتی سره په ټلیفوني خبرو کې د عمان په پلازمینه مسقط کې د ایران او امریکا ترمنځ غیر مستقیمو خبرو اترو او د غزې په اړه بحث وکړ. د مصر د بهرنی چارو وزیر د مسقط د خبرو اترو ملاتړ وکړ. دغه راز په دې خبرو کې د ایران بهرنی چارو وزیر د دغه هیواد دریز روښانه کړ. دواړو وزیرانو د غزې د سخت بشري وضعیت او د ملکي وګړو د وژنې د دوام په اړه هم خبرې وکړې او د سولې لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی د غزې په المعمدانی روغتون باندې د اسرائیلو وروستی برید غندلی او د ملګرو ملتونو روغتیا نړیوال سازمان او د سر صلیب نړیوالې کمیټې څخه د جدي غبرګون غوښتنه کړې. هغه د غزې او لویدیځې غاړې د خلکو پر وړاندې د اسرائیلو د نسل وژنې او شکنجې دوام او د دې رژیم د ملاتړو په ځانګړې توګه امریکا، برتانیا او جرمني مسؤلیت یاد کړ او د جنایتکارانو د سزا پر اړتیا ټینګار وکړ. بقایی ټینګار وکړ که نړیوال ټولنه او نړیوال معتبر ادارې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو امنیت شورا، د روغتیا نړیوال سازمان او د سره صلیب نړیواله کمیټه د 2023 کال د اکتوبر په 18مه د اسرائیلو رژیم د المعمدانی روغتون پر وړاندې د جنایتکارانو پر برید په وړاندې اغیزمن غبرګون ښودلی وي، نن به مو د دې غمیزې تکرار نه وای لیدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د غزې په روغتونونو او روغتیایي مرکزونو باندې د اسرایلی رژیم د هدفی بریدونو او پتیرو اتر لس میاشتو کې د سلګونو فلسطینی ډاکټرانو، نرسانو او مرسته رسونکو د وژنې یادونه وکړه او زیاتې کړه. د اشغال شوي فلسطین د روغتیایي زیربناو پر وړاندې بریدونه نه یوازې د 1949 کال د جنیوا کنوینسیونونو او د بشري حقونو نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه ده، بلکې د فلسطین د نسل وژنې او له منځه وړلو د پلان یوه برخه ده. هغه ټینګار وکړ ټول په ځانګړې توګه اسلامي دولتونه مکلف دي چې د جنایتونو د مخنیوي او د اشغالګري رژیم جنایتکارو چارواکو د محاکمې او سزا ورکولو لپاره اړین اقدامات وکړي. د چین یو شنونکي د تهران او واشنگتن ترمنځ غیر مستقیمو خبرو اترو ته په اشاره سره دا یو مثبت ګام بللی او دوامدار ډیپلوماسي او اعتماد جوړونې د ایران د ایټیمي موضوع حل لار بللی. د منځني ختیځ د مسایلو چینایي کارپوه وانګ جین وایي چې د خبرې د دواړو خواو ترمنځ د ګډو موخو په اړه د لومړني تفاهم نښه ده، خو د سیاسي اعتماد نشتوالی او درېیمې خوا له لارې محدود ارتباط د لنډمهاله پرمختګ امکان کموي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې هم د ایټمي انرژۍ د نړیوالې ادارې له مشر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړې وه چې دا اداره به د ایران موضوع په بې پرې او مسلکي توګه وڅېړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لی جیان هم په یو مطبوعاتي کنفرانس کې ویلي ول چې دوی باور لري چې د ایران د ایټمي موضوع حل یوازې د سیاسي او ډیپلوماتیکو خبرو اترو له لارې د حل وړ ده. هغه زیاته کړې وه متحده ایالات چې په یو اړخیزه توګه له برجام څخه وتلي باید سیاسي صداقت وښيي او د زور له ګواښ او اعظمي فشار له پالیسۍ څخه لاس واخلي. د طالبانو د ریاستل وزرا اقتصادي مرستیال وایي چې د سټنډر عالی شورا په بیلابیلو برخو کې ډیر سټنډرونه تصویب کړي دي. د یاد معاملت په خبر پاڼه کې راغلي چې په یاده غونډه کې د خوراکي توکو، کرنیزو محصولاتو، درملو او ارایشي لوازمو، ساختماني توکو، الکترونیک او مخابراتو، نساجي او چرم، چاپیریال ساتنې، پلاستیک، طبي وسایلو، کانونو او د څارویو د حلالې برخو کې 10 سټنډرونه تصویب شول. سرچینې لیکلي دغه سټنډرونه د طالبانو د ریاستل وزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر له لوري تصویب شوي او د سټنډرډ ملي ادارې ته یې په جدي توګه د بشپړ تطبیق سپارښتنه کړې او دغه اداره مکلفه وبدل شوه چې د یادو سټنډرونو د تطبیق راپور وخت په وخت له اقتصادي معاونت سره شریک کړي. ملا برادر ویلي په دې سربیره به په هیواد ته د بې کیفیته توکو د وارداتو او د هغه تولیداتو مخنیوی هم وشي. د حماس د عظام الدین قسام څنګ ویان ابو عبیده وایي د فلسطینیان به د فلسطین په ملاتړ کې د یمن د ولس قربانۍ او ملاتړ هیڅکله هیر نه کړي. د پارس ټوډۍ د راپور له مخې چې د ایران د زده کوونکو خبري اژانس یا اسنا لقولې ورکړې دی ویلي دي چې د حماس د عزالدین قسام څنګ ویان ابو عبیده ویلي چې یمنیانو د فلسطین سره د خپلې وفادارۍ لپاره درنه بیا پرې کړې ده، خو دوی د غزې تر څنګ په خپل دریځ ټینګ ولاړ دي او د فلسطین خلک به د استقامت هیڅکله هیر نه کړي. ابو عبیده ټینګار کړی په یمن کې زموږ رښتینی ورونه که څه هم د فلسطین او اقصی سره د دې وفاداری لپاره د خپلو قیمتي وینو د خپلو ورور هیواد د سرچینو په بیا کړي دي، خو دوی لا هم د اسرایلو رژیم د زړه فلج کولو او د غزې تر څنګ د خپل دریځ د اعلان لپاره چې تبه کوونکي وژونکي جګړې په منځ کې دي ټینګار کبی. د حماس د عزالدین قسام څنګ ویان جاته کړي فلسطین او د هغه خلق به د یمن د خلکو د شرف پتنانه ملاتړ او د کلک عزم چې دی اومد د نیکمرغۍ او د دې رژیم د امنیت د ګډوډولو توان څرګندوي هیڅکله هیر نه کړي. تر دې مخکې د اسرائیلو رژیم پوز رسمن اعلان کړی و چې له یمن څخه دوه توغندي د اشغال شوي خاورو پر لور وشتر شوي او د هغوی د مخنیوي هڅې روانې دي. د اسرائیلو د 14 تلویزیون شبکې د یکشنبه په ورځ خبر ورکړ چې له یمن څخه د اشغال شوو خاورو مرکز پر لور توغندي وشتل شوی او بری سرچینو څرګنده کړي چې د برید په وړاندې درې دفاعي توغندي وشتل شوی او د اشغال شوي خاورې په ځینو سیمو کې د خطر زنګونه هم غږول شوي دي. د سودان د ازادۍ پاوز جنبش وای چې د چټک برګون ځواکونو د دارفور په مرکز الفاشر او د کډبالو په کمپونو باندې په درې ورځني بریدونو کې 450 کسان وژل دي. د ایرنا لقوله خبر ټوډي خبر ورکړی دی چې د سودان د ازادۍ پاوز جنبش ټینګار کړی چې دا پاوز به ژر تر ژره د الفاشر ښار د شاوخوا یو نیم میل اوسیدونکو د ژغورنې لپاره اقدام وکړي. په ورته وخت کې د دارفور محلي دولت ویلي چې د چټک برګون ځواکونو لخوا د الفاشر په زمزم کم باندې برید کې 360 کسانو ته مرګ شو پلاوختي. د دارفور حاکم مینی ارکو مناوي ویلي چې د چټک برګون ځواکونو لخوا د الفاشر او د زمزم د ابو شوک کمپونو پر وړاندې په درې ورځني بریدونو کې شاوخوا 450 کسان وژل شوي دي. او د روسیې دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي چې دوی هوایي دفاعي سیستم په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین UAF-14 جنگي الوتکه او له 200 څخه زیات بي پیلوټه الوتکې نسکور کړي دي. دوی زیاته کړې ده چې د اوکراین UAF-14 جنگي الوتکه اته جی ډي ای ایم لارښوونکي بمونه و د امریکایي هیمارس توغندي او 202 ثابت وزر لرونکي بي پیلوټه الوتکې دوی نسکور کړي. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ.
دوستانو بیا بخیر اغلی اوس هم پام کړی یوی سیاسی تبصرې ته. د اوکرین په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي ګیت ګیلاک هم د اوس د اوکرین د جنگ د ختمولو لپاره یو جنجالي پلان وړاندې کړی دی چې بیلابیل غبرګونونه یې له ځان سره درلودل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینه ماڼۍ ته له ستنېدو وروسته د اوکرین د جنگ ختمولو د خپل حکومت لومړیتوب بللی دی. داسې مسله چې په اسانۍ سره د ترلاسه کېدو وړ نه ده. ټایمز مجلې لیکلي دي چې د اوکراین په چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي متقاعد جنرال ګیټ ګیلاک د پلان پر اساس اوکراین له دوهم نړیوال جنگ څخه وروسته د برلین په سبک او سټایل ویشل کیږي. ګیلاک وړاندیز کړی دی چې اوکراین په دوو سیمو باندې وویشل شي، د دینیپرو سیند لویدیز د انګلستان او د فرانسې د سولتاتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ورشي، او د اوکراین ختیځ چې اوسنۍ تر نیواک لاندې سیمې پکې شاملې دي د روسیې په کنټرول کې پاتې شي، او د 3 میلیونو په اندازه یو غیر پوځي سیمه د دغو دوو برخو ترمنځ رامنځته شي. د اوکراین په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي ټینګار کړی چې امریکا به دغو سیمو ته هیڅ ځمکني ځواک ونستوي، خو د اوکراین په ختیځو برخو باندې د روسیې د کنټرول منل کولی شي په کیپ کې له منفي غبرګونونو سره مخامخ شي. د امریکا د متقاعد پوځ جنرال دغه پلان د امریکا په متحده د امریکا په متحدینو او په ریپبلیک ګوند کې یو شمیر اندېښنې رامنځته کړې دي. ځینې کسان اندېښمن دي چې دغه وړاندیز د روسیې د غوښتنو د منلو او د اوکراین د واکمن ای د کمزوري کولو په معنا دي. د امریکا ځینې چارواکو هم د اوکراین په اړه د ولسمشر ټرمپ د حکومت په سیاستونو کې د کوټلتیا په نشتوالي اندېښنه څرګنده کړې. که څه هم ګیټ ګلاک د خپلو روسي ضد دریځونو په خاطر په اوکراین کې د احترام وړ دی، خو له نازی جرمني سره د اوکراین پرتله کول او د اوکراین د ویشلو وړاندیز د اوکراین په چارو کې یو شمیر اندېښنې رامنځته کړې. ډېری کسان دغه پلان د کرملین د غوښتنو د منلو او د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا لپاره ګواښ ګڼي. د روان میلادي کال په مارچ کې د امریکا ولسمشر ټرمپ ویلي ول چې ګیټ ګیلاک به له روسیې سره په خبرو کې رول ونه لري، او هغه به یوازې د اوکراین په چارو کې د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه فعالیت وکړي. دغه فیصله وروسته له دې وشوه چې روسیې 10 ورځنۍ اوربنه رد کړه، او اوکراین ته د امریکا او د لویدیځو هیوادونو لخوا د وسلو د استولو د بندولو غوښتنه وکړه. ګیټ ګیلاک مخکې اوکراین ته په سفره وهلته له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په کتنه کې د جنگ د جبهو کتنه وکړه چې د اوکرين د امنیتی ضرورتونو په اړه ژور درک ترلاسه کړي. په لاس حال کې ځینې کسان د اوکرين د جنگ د ختمولو لپاره د ګډ کلاک پلان د سولې په لور یو ګام ګڼي. نور کسان خبرداري ورکوي چې دا ډول پلان باید د روسیې د اقداماتو رواواله پیوړی کړي او د اوکرين د واکمنۍ په تاوان به پای ته ورسیږي. د اوکرين جنگ د روسیې امنیتي اندېښنو ته د امریکا او د اروپایي هیوادونو د پام نه کولو او د مسکو د سرحد ته نږدې د ناټو ځواکونو استولو له امله رامنځته شوی. روسیې د 2022 میلادي کال په فروری میاشت کې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا لخوا د مسکو په امنیتي اندېښنو باندې د سترګو د پټولو په خاطر په اوکرين پوځي برید وکړ. د تبصرې پای. خو دوستانو تاسو خبرونه واوریدل. اوس به تاسو ته سیاسي خبرونه وړاندې شي چې د هنداري په نوم ده چې په دې کې د ایران او د امریکا ترمنځ د خبرو اترو ځانګړی بس شوی دی. همدارز له هغې وروسته به ایران په تېرو اونۍ کې پروګرام وړاندې شي او وروستی پروګرام به تلپاتې خوشبو وي.
لوالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې. خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره
د تهران رادیو درنور دن کو سلامونه. وخت مو په خیر. زه طولا خو غنایم او تاسو هندره خبرونه اوریده. 2025 کال د اپریل په 12مه د عمان په پلازمینه مسقط کې د ایران او امریکا ترمنځ غیر مستقیم خبري اترې د نوي پیل لپاره دی وی هلی رڼا خبره کړې ده. خو دغه مذاکرات او اهمیت ننګونی او احتمالي پایلې به سبي د ایران او امریکا ترمنځ مذاکرات د ایران د اټومي پروګرام او د متحده ایالاتونو لخوا پر ایران د لګول شو بندیزونو پر محور راڅرخي. د 2020 کال رئیس د عمان او نور منځګړو هیوادونو په مرسته غیر مستقیم خبري اترې روانې دي، خو امریکا لخوا بی اعتمادي او متفاوتې غوښتنې په ځلونو د خبرو اترو د پرمختګ مخه نیولې ده. د 2025 کال په پیل کې ایران نوی ولسمشر مسعود پیزشکیان او د متحده ایالاتونو د نوی ادارې ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې هڅې د مذاکراتو لپاره نوی هیلې راپیدا کړې دي. د اپریل 12مه د مسقط مذاکرات د همدې هڅو یوه برخه وه چې د عمان د بهرنیو چارو وزیر په منځګړیتوب ترسره شول. پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د ایراني پلاوي مشري کوله، او په داسې حال کې چې د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ستیون ویټیکوف د امریکایي پلاوی مشري درلوده. دا خبرې د ایران د اټومي پروګرام او پر ایران د لګول شوو غیر قانوني بندیزونو د لرې کولو په اړه متمرکزې وي. دواړو خواوو مذاکراتو له بشپړېدو وروسته د مذاکراتو رغنده وبلل او هوکړې وکړه چې دغه لړې به راتلونکې اونۍ د اپریل په 14مه هم دوام ومومي. د معلوماتو له مخې په دې مذاکراتو کې ایران ټینګار کړی چې د اټومي تړون یا برجام د بیا راژوندي کولو لپاره دي. د متحده ایالات باید په دغه هیواد لومړی ټول بندیزونه لرې کړي او د تیرو ژمنو د عملي کولو تضمین دي ورکړي. په دې مذاکراتو کې د عمان رول د منځګړې په توګه مهم و، ځکه چې د هیواد په تیرو کلونو کې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو لپاره یو بې پرې پلیټفارم برابر کړی و. تیر ورځې مذاکرات که څه هم رغنده بدل شوی، خو لا هم جدي ننګونو سره مخ دي. د 2013 کال وروسته کله چې متحده ایالاتونو له برجام څخه ووتل، ایران پر غربي هیوادونو په تیره بیا په امریکا بې باوري شوې ده. ایران وایي چې د هر یوې هوکړې لپاره باید عملي تضمینونه موجود وي. که څه هم د تیر ورځې مذاکرات رغنده طبیعت یو مثبت ګام دی، خو د دې پایلې لا هم ناڅرګنده دي. که دواړو خواوې یوې هوکړې ته ورسیږي، نو دا به په ایران د لګول شو غیر قانونی بندیزونو پلری کولو او اقتصادی وضعیت خوال کی مرسته بکړي د تیلو نړیوال بازار به با ثبات شي او په منځنی ختیځ کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره به یو لوی لار پرانستل شي. د غرض د مذاکراتو پایلې به پر نور لوبغاړو لکه اسرائیل، سعودي عربستان او حتی پر افغانستان او پاکستان اغیزه وکړي، ځکه چې د هیوادونه د منځنی ختیځ د سیاسي او امنیتي بدلونونو سره نږدې تړلې دي. د 2025 کال اپریل 12مه مذاکرات د ایران او متحده ایالاتونو ترمنځ د اړیکو د بیا رغونو لپاره یو مهم خو نازک کام و، که څه هم دواړو خواوو د خبرې رغند بلل، خو د بریالیتوب لپاره یې له اوږده لار پاتې ده. د بې اعتمادۍ فضا، داخلي سیاسي فشارونه او سیمه ییز ننګونې دا بهیر له خنډونو سره مخ کړی دی، خو د عمان په څیر منځګړو هیوادونو رول او دواړو خواوو د ډیپلوماسۍ لپاره لیوالتیا دا هیله ژوندۍ ساتله چې شاید دا مذاکرات د سولې او ثبات لپاره یو نوې لار پرانیزي. راتلونکي اونۍ به دا روښانه کړي چې آیا دا خبره به د منځني ختیځ لپاره یو نوی فصل پیل کړي او که به د تیرو ناکامیو یوه بله بیلګه شي. موږ هم د تهران ریډیو په اوسنۍ هندره خپرونه کې د دغه مذاکراتو په تاثیراتو او راتلونکو پایلو باندې بحث لرو، خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو یوه لنډه دمه لرو. د تهران رادیو درن اردن کو یو ځل بیا هم خرغلاس هندر خبرونه وري چې د ایران او امریکا ترمنځ د پرونی مذاکرات تاثیرات او پایلو ته مزنګړی کړي. بس کړه سره د مسایلو کارپو هاغلی ډاکټر علي واحدی او د سیمې د مسایلو کارپو هاغلی انور زیب شاهین ملمنه دي. خپل دوړ ملمنو تاسو ته خرغلاس وایم. بس له هاغلی ډاکټر علي واحدی سره څخه پیل کوو. هاغلی ډاکټر، د ایران او امریکا ترمنځ د تیری ورځې مذاکرات څنګه ارزیابي کوي؟ تاسو په نظر د دغه مذاکراتو تاثیرات با پسیما ایران او نړی باندې څه بي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو دغه شتاس ویل د ایران اسلامی جمهوریت او د امریکا ترمنځ د برجام د مستقیمو خبرو اترو نو وروسته د لومړی ځل دی چې د ایران په غوښتنه په عمان کې د غیر مستقیم خبرو اترو لومړی پړاو پرون په مسقط کې ترسره شول. دا باید په ډاګه کړم که امریکا لکه چې پرون د لومړی پړاو په غیر مستقیم خبرو اترو کې خپل رښتیا والی، صداقت او ښې نیت په ښودلو سره د ایران اسلامي جمهوریت په وړاندې دوام ورکړي، نو خو دا ښکاره خبره ده چې دغه غیر مستقیم خبرو اترو پایلې به هم د امریکا لپاره، ام د ایران لپاره، ام د سیمې او نړۍ لپاره به ښې پایلې او مثبتې اثرات به ولري. حال دا چې سیونیستي رژیم د حماس او د فلسطین د جهادي ګوندونو او د محور مقاومت د په وړاندې پاتې راغلي دي او د یو خورا مهات سره مخامخ دی، غواړي چې د خپل نجات او ژغورل لپاره امریکا ولمسوي چې د اتومي بم د جوړولو په پلمه د ایران پر استوي مرکزونه وایي برید وکړي او د جنگ لمن په سیمه کې پراخر کړي. حال دا چې د ایران اسلامي جمهوریت ستر لارښود د حضرت آیت الله خامنه‌ای په زلونو زلونو دا په ډاګه کړی ده چې موږ د اتومي بم د جوړولو پروګرام نه لرو، ځکه چې موږ مسلمان یو او اسلام موږ ته د اتومي بم د جوړولو اجازه نه ورکوي. که چیرې امریکا د اسلامي ایران دغه وکړه ومني، په هغه صورت امریکا په هیڅ عنوان د جمهور اسلامي ایران پر هستهی مرکزونو د برید اجازه نه لري. په نهایت کې د امریکا ګواښونه هیڅ معنا نه لري، او که چیرې په دغه اقدام لاس پورې کړي، د ایران لخوا امریکا ته سخت ګوزارونه ورکړل شي چې دا موضوع نه د امریکا او نه د سیمې په ګټه ده، بلکې د جګړې لمن په نړۍ او په سیمه کې به پراخه شي. او که چیرې د غیر مستقیم خبرو اترو پایلې د دواړو خواوو په موافقت او سوله ییز او مثبت پایلې سره ختم شي، هم د امریکا هم د ایران او هم د سیمې او نړۍ لپاره د خورا پراخو مثبتو اثراتو پایل او په نهایت کې د پراخ امنیت عامل به سي انشاءالله.
ډېر زیاته مننه هغلی ډاکټر علي واحد چې ځواب مو راکړ. هغلی شاهین، ستاسې په نظر د پرون ورځې پیل شوي مذاکرات تاثیرات به په سیمې او نړۍ څه وي؟ تاسې غبرګونونو ته په کتو دغه مذاکرات څنګه ارزیابي کوئ؟
مهربان بخون کې لوی سختن پرامه تاسو دا پوښتنه کړې ده چې کومې د ایران د اسلامي جمهوریت او امریکې ترمنځ د خبرو اترو لومبه پړاو د عمان په مسقط کې په بلواسطه طریقې سره او غیر مستقیم توګه باندې ترسره شو دغه پړاو، نو د دغه باره کې خو چې کوم په میډیا کې ذرایع ابلاغ او رسنیو کې راغلي دي، نو هم د ایران اسلامي جمهوریت او هم د امریکې له طرف نه او هم عمان او روس او داسې نورو خواو طرف نه دا خبره څرګندېږي چې دغه پړاو کامیاب او مثبت او خدای دې وکړي چې دغه شان وي، ولې چې امن او امان او باهمي تور سره د خواو یو نتیجې ته او ښې نتیجې ته رسیدل دا د ټولو په ګټه دي او دا به ښه اثرات ولري.
ډیره زیاته مننه هغلی انور زیب شاهین چې ځواب مو راکړ. دوستانو د خپرونې په دې برخه کې ورزوې ویلنډې دمې ته بیرته راګرځو. دوستان یو ځل بیا هم خرغلاس بحث دوام ورکوو. هغلی ډاکټر ټاکل شوی راتلونکي شنبه د دغه مذاکراتو دویم پړاو پیل شي او اټکل کېږي چې دغه مذاکرات مستقیم هم اوسي. د لومړي پړاو مذاکراتو غبرګونونو ته په کتو له راتلونکي پړاو مذاکراتو څخه څه تمه کېدای شي؟
تاسې د دغې پوښتنې په اړه باید ووایم دا چې داسې ثبوتونه ده چې امریکا مذاکرات نیمګړی پرېښی ده او د باج اخیستلو غوښتنه کوله او په ټول کې د ژمنې پایبند نه دی. دا ځل د امریکا لپاره دا یو ښه فرصت او یو ازموینه ده، ځکه چې توپ د امریکا لوبغاړي کې دی. د ایران اسلامي جمهوریت لکه په مخکنیو مذاکرات کې د تعامل د سیاست په چوکاټ کې د سوله ییز استوي پروګرام په اړه خبرو اترو ته خپل چمتووالی اعلان کړی ده، ځکه چې د ایران استوي پروګرام په تیرو کلونو کې د تل لپاره د نړیوال اټومي انرژي ادارې تر څارنې لاندې دی. هم د دغې ادارې تفتیشونه او راپورونه د ایران اسلامي جمهوریت سوله ییزه بڼه تایید کړی ده. دا په امریکا پورې اړه لري چې غیر اړوند موضوعات او غوښتنه مطرح نه کړي او ګواښونه او ویرې اچونې مسلې پرېږدي، ځکه چې د توافق ترلاسه کولو لپاره دا یو ښه فرصت ده. دا باید ووایم چې په عمان کې د خبرو اترو غیر مستقیمه بڼه د امریکا په وړاندې د بې باورۍ له امله ده، ځکه چې امریکا له خوا د برجام په مستقیم خبرو اترو کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې سره رامنځته شوې ده. او دا باید هم په ډاګه کړم چې په عمان کې د غیر مستقیمو خبرو اترو هم د بندیزونو د لرې کولو او د ایران لپاره د اقتصادي ګټو ترلاسه کولو په موخه ترسره کېږي. د امریکا د توافق ادارې بې ځایه شکونه سره بیا هم د ایران اسلامي جمهوریت له دې فرصت څخه خپل ثابت دریځ دا چې هغوی اتومي انرژي کارونې سوله ییزه ده په عمان کې په خبرو اترو کې د ایران د ستونزو د حل د بندیزونو د لرې کولو لپاره امریکا ادارې ته نیت یو ځل بیا وازمایي. هغه مهمه مسله چې د خبرو اترو د مثبتې پایلې مخه نیسي خو په امریکا پورې اړه لري، زکه کچیر امریکا د باج اخستلو په پلمه په خبرو اترو کې غیر انون موضوعات مطرح کړي، دا خو نو ښکاره خبره ده چې د ایران اسلامي جمهوریت هغه په وړاندې په هیڅ عنوان د هغو د منلو په منلو به حاضر نه شي. د ایران اسلامي جمهوریت په متقابل احترام په رڼا کې په خبرو اترو او تعامل کې باور او اعتماد لري او د هر ډول زور زیاتی په وړاندې بود.
هغه لای ډاکټر علي واحدی باسته مول را تګ او ځواب را کول مو نړۍ بندنه شاهین صاحب لراتلون کې پړه مذاکرات او چاټکل کې د اپریل 19 به پیل شي. اوسنۍ مذاکرات ته پکتو لراتلون کې مذاکرات کومه تمه کې دي شي؟
دغه پړه یوازې دغه دویم پړه بنی بلکې دا به دوام لري، ولی چې د مدو مدو کم اختلافات دي، غلط فهمیانی دي، یا مثلا د امریکای طرف نه دباونه دړکې او د ایران د هغه په مقابل کې ټینګ ودرېدل او خپل موقف باندې ټینګ ودرېدل، دا د یو څو ورځو او د یو څو پړاوونو خبره نه ده، بلکې مونږ که تیر وختونو ته وګورو نو د ایران د اسلامي جمهوریت او امریکای ترمنځ یو معاهده شوی و په غالباً 2015 میلادي کال کې چې د اوباما د ولسمشرۍ په وخت کې، او دغه خبرې اترې د غیر مستقیم نه تقریبا مستقیمې توګې ته بلا واسطه طریقې باندې شوی وي، چې په هغې کې د دواړو خواوو خارجه وزیرانو او نمایندګانو ډیر موده، یعنی د کلونه به ورته ووایو چې هغې ته دوامې مونږ او بالاخره یوه معاهده وشوه چې دواړو خواوو ته قابل قبوله وه او د ټولو هیوادونو طرف نه ډیر هرکلی وشو. خو چې کله بیا عمده موجوده ولسمشر ډونلډ ټرمپ بیا په اقتدار کې راغو نو هغه د دغې معاهدې نه انکار وکړو او وی چې دا نه منم، هغه وشلوله. خو دا یو ډېر یعنی غیر انساني، غیر اخلاقي او غیر قانوني کار یو کو. دا خو کېدی نه شي چې یو حکومت دی یو ملک هغه معاهده وکړي او هغه بیا بل حکومت راشي او هغه ونه مني. خو بهرحال ایران هم ورته وی چې هیڅ خبره نه ده، مونږ به خپل کارونو ته دوام ورکو، کم چې زمونږ ایټمی د ترقۍ لپاره د ملک د ترقۍ لپاره کم ایټمی پروګرام دی هغې ته به مونږ دوام ورکو، او مونږ هم د دغه معاهدې چې تا ته انکار وکړو مونږ هم بس نه منو، او خپل چې کم دغه باندې مونږ روانو د خصوصا د یورینیمو د افزوده کولو او پخولو چې کومه دغه دغه هغه ستو چتول وغې ته مونږ دوام ورکو، او نور پروګرامونه به مونږ مخ په وړاندې بوځو. نو په دغه موده کې اوس چې بیا ټرمپ په اقتدار کې راغو نو کېدی شي ولې چې بعض اوقات انسان ته د وخت تیریدو سره سره تجربات او دغه داسې درسونه ورته ملو شي چې کېدی شي هغه خپل پالیسۍ باندې او په خپل موقف باندې بیا نظر وکړي او څه بدلون ورکړي راشي.
ژورنالیست او تحلیلګر هغلی انور زیب شاهین باسته لره تګ او ځواب راکول مو نړۍ مننه. لخپل دوړ میلمنو ستاسو لملتیا نړۍ مننه. دوستانو زموږ اوسنۍ خبرونه هم په همدې ځای کې پات رسیږي. تر بیا په سپیشلی رفتار الله عمل.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو ښه چارې او زه صادق حسین د خپل ګران ملګري
عبدالماجد دورانی سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې ایران په تیرونه کې پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. په دغه پروګرام کې په تیرونه کې د ایران تر ټولو مهمو پیښو ته یوه کتنه کوو.
ایرانو قدرمن اوریدونکو د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د عراق له ولسمشر عبداللطیف رشید سره په ټلیفوني خبرو کې وویل هیله من یم چې زر تر زره د حضوري او مخامخ کتنې فرصت برابر شي چې وکړی شو د تهران او بغداد د یو زړهتوب او کوټلتیا او د عراق او ایران د خلکو د سیمې د ملتونو ترمنځ له مخکې نه زیات د پراختیا او امنیت او د هوساینې د لوړتیا او تامینولو په لړ کې د خپل منځي ملګرتیاو او اړیکو د پراختیا او ژورتیا د لارو چارو په هکله خبرې وکړو. د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید هم په دغو ټلیفوني خبرو کې په دې خبرې سره چې د عراق حکومت او ملت تل د ایران د اسلامي جمهوریت په څنګ کې وو او د او ویبا وویل د عراق خلکو او حکومت تل په ایران کې د خپلو دوستانو او ګاونډیانو لپاره تر ټولو ښه شیان غوښتي دي. عبداللطیف رشید په لومبی فرصت کې د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره د حضوري کتنې او د متقابلو اړیکو د پراختیا د لارو چارو په هکله د سلام مشورې په لړ کې د هیلي په سرګندولو سره وویل عراق د ایران او د عراق او د سیمې د نورو ملتونو د ثبات امنیت او هوساینې د لوړتیا په لړ کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره هر ډول ملګرتیا او همکاري ته تیار دی.
ډیرو قدرمن اردونکو د ایران د باندنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په غازی لبنان او سوریه کې د صهیونیست رژیم د جنگ د زیاتولو او د جنایتونو له کبله انساني غمیزو د یمن پر ضد د امریکا غیر قانوني بریدونو ته په اشاره سره د فلسطین د مظلومو خلکو د کړاوونو د ختمولو او د لبنان او د سوریه پر ضد د اسرائیل رژیم د تیریو د بندولو لپاره د هیوادونو ترمنځ د پیوستونو د ملګرتیا پر ضرورت باندې ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د نړیوالو بدلونونو په باره کې د ایران د اسلامي جمهوریت مسؤلانه او مدبرانه کړچار ته په اشاره سره ډاګینه کړه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیک ته د ایران ځواب د ټرمپ د لیک له لهجې او محتوا سره متناسب ورکړل شوی دی او په عین حال کې له ډیپلوماسۍ د استفادې فرصت هم ستل شوی. عراقچی جو تکړه اصول نن له داسې لوري سره چې تل د ملګرو ملتونو د منشور پر خلاف له زور څخه د کار اخیستلو ګواښ کوي. نیخ په نیغه خبرې او د نوموړي هیواد بیلابیل چارواکي متناقض دریځونه بینوي بې معنوي خو هماغه ډول ډیپلوماسۍ ته پیبند یو چمتو یو د غیر مستقیمو خبرو لاره وازمیو. عباس عراقچی د ایران د اټومي پروګرام کاملا سوله ییز ماهیت یادونې په ترڅ کې وویل ایران مخکې د نړیوال اټومي تړون یعنی برجام په چوکاټ کې د خپل اټومي پروګرام د ماهیت په باره کې د ډاډ د ښودلو لپاره په خپله خوښه یو شمېر تدبیرونه او اقدامات ترسره کړي وو خو د امریکا وه چې په یو اړخیزه ډول له اټومي موافقې ووتله. همدا اوس له هغه تجربې په برخه وریدا سره حاضر یو د ایران پر ضد ظالمانه بایکټونو د ختمولو په بدل کې د اعتماد رامنځته کولو د منطق پر اساس د خپل اټومي پروګرام او د بایکټونو د ختمولو په باره کې خبرې اترې تعقیب کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بیا ډاګینه کړه د ایران اسلامي جمهوریت د اختلافاتو د حل او د ناوړه تفاهمونو د ختمولو لپاره د خبرو اترو او د ډیپلوماسۍ لارې ته پیبند خودلو سره ځان د ټولو احتمالي یا ممکنه پیښو لپاره چمتو ساتي او هماغه ډول چې په ډیپلوماسۍ او خبرو کې جدیت لري د خپلو ګټو او د ملي واکمنۍ په دفاع کولو کې به هم پریکنده او جدي وي.
گرانو مینوالو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی همداشان د مصر د بهرنیو چارو له وزیر بدر عبدالعاطی سره په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د نورو کړکیچونو د حل د کیلۍ په توګه د غزې ترانګه کې د اوربند ټینګېده او د صهیونیستي رژیم د جنایتونو د سمدستي بندولو لپاره د سیمې د هیوادونو په ډله ایز اقدام ټینګار وکړ. د ایران او مصر خارجه وزیرانو په دغو خبرو کې په غزې، لبنان او سوریه کې د صهیونیستي رژیم د نیواګرۍ او د حملو د دوام او په یمن باندې د امریکې او برتانیې د حملو د دوام په نتیجه کې په سیمه کې د تاوتریخوالو په زیاتېدا باندې د سخت اندېښنې په څرګندولو سره په ټوله سیمه کې د یو پراخ کړکېچ د رامنځته کېدو د مخې نیولو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د ډیپلوماټیکو خوځښتونو په زیاتېدا تاکید وکړ. په عمان هیواد کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د امریکې ترمنځ غیر مستقیمې خبرې اترې د دغو ټلیفوني خبرو یو بل چورلیز و.
قدرمن اوریدونکو، د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سیاسي چارو مرستیان مجید تخت روانچی د اټومي مسالې په اړه کې د حکومت ګډچار ته اشاره وکړه. وی ویل د ایران اسلامي جمهوریت د تیر وخت په شان او د تعامل د سیاست په لړ کې د سولې ایز اټومي پروګرام په حق له خبرو ته تیار دی او په تیر څو میاشتو کې له چین او روسیا او درې اروپایي هیوادونو یعنی برېټانیا، جرمني او فرانسې سره خبرې کړې دي. ماجی تختراونچی د عمان هیواد په پلازمینې مسقط کې د ایران او د امریکا ترمنځ په اټومي موضوع کې غیر مستقیمو خبرو اترو ته په اشاره سره وویل کچیرې د امریکا حکومت غیر مرتبطه غوښتنې او موضوعګانې مطرح نه کړي او ګواښ او روب څنګ ته کړي نو موافقې ته د رسېدا لپاره ښه امکان شته. د ایران اسلامي جمهوریت د متقابل احترام په سیوره کې په خبرو او تعامل اعتماد لري او د ایران له نظره هر ډول بدمشي کول او زورونه مردوده ده. د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال مجید تخت روانچی د خپلې وینا په یو بلې برخه کې له ګاونډیو هیوادونو سره د تر ټولو ښو اړیکو په جوړولو کې د ایران اصولي سیاست ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ خبرې اترې او تعامل د سیمې د مسایلو د حل لپاره تر ټولو مهمه ستراتیژي ده.
درمن اوریدونکو، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی د عمان په پلازمینه مسقط کې د امریکې او ایران د غیر مستقیمو خبرو اترو د اړومبي پړاو د ترسره کېدو لپاره د اپوټا شمیرنې له پیلې دو سره په یو وخت په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل. د شنبه ورځې خبرې د امریکې د نیت او جدیت د سنجولو لپاره یوه آزموینه ده. اسماعیل بقایی په دوام کې لیکلي په ښه نیت او کاملې هوښیارتیا سره ډیپلوماسۍ ته یو حقیقي فرصت ورکوو. امریکا باید د ایران د دغې فیصلې چې د واشنگټن له غلیمانه شور ماشور سره سره شوې ده درنښت ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی د غراز انډاګي نکړه، نه وارمخ کې قضاوت کوو او نه کوم اټکل، په نظر کې لرو چې په شنبه ورځ د مقابل لوري نیت او جدیت وجاجو او له هغه سره متناسب ورپسې حرکتونه تنظیم کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په عمان کې د تهران او واشنگټن ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو له سره پیلې دا د خبر په اعلانولو سره په خپل ایکس پاڼه لیکلی دی، د ایران او امریکې ترمنځ غیر مستقیمې خبرې په تیرې شنبه ورځې په عمان کې پیل شوې.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت د وسله والو ځواکونو مشر جنرال محمد باکری د فلسطین د غزې ترانګې د بې ګناه انسانانو، ماشومانو، ښځو او د بوډاګانو په بېرحمانۍ وژل کې د صهیونیست رژیم د جنایتونو او د وحشي توپ په باره کې د بشري حقوقو د تش په نامه نړیوالو ارګانونو د دوه ګونه او مرګونی چوپتیا په غندلو سره وویل د صهیونیست رژیم لخوا خبثت او د بې ګناه انسانانو نسل وژنه او د توپان لاکسال عملیات وروسته د دغه رژیم له لورې په غزې او لبنان کې د خلکو د کورونو او استوګن ځایونو ړنګول د بشري حقوقو د تش په نامه د نړیوالو ارګانونو د شرمون کې چوپتیا د دوه ګونه کړچار په سیوري کې د امریکا او د اروپایي هیوادونو په پریکند ملاتړونو سره ترسره شول. د ایران د پوځ مشر جنرال محمد باکری د ایران لخوا د اسرائیلو پر ضد د وعده صادق یو او د وعده صادق دوه پوځي عملیاتو اجرا کولو ته په اشاره سره وویل، له صهیونیست رژیم سره په پوځي ټکر او د وعده صادق د عملیاتو اجرا کولو سره مو په ښه ډول د دښمن د وسونو حقیقت او د هغه د قوت او د کمزورتیا ټکي معلوم کړل. هغه ټینګار وکړ د ایران د اسلامي جمهوریت په ګټو او هوایی حریم باندې هر ډول تیری ته د ایران ځواب غاښ ماتوونکی او د نه جبرانېدا وړ وي.
تهران رادیو خوګو اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت د پاوز د سمندري ځواک کمانډان امیر البحر شاهرام ایرانی د ایران د جنوب په بندر عباس کې د جنگي بیړې د کارکونکو له کورنۍ سره په کتنه کې وویل، نن سبا دښمنان د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونو او د هغه ستراتیژیک سمندري ځواک ته د ستر قدرت په توګه ګوري. شاهرام ایرانی د ایران د اسلامي جمهوریت د پاوز ستراتیژیک سمندري ځواک ته نړیواله کتنه د یو ستر قدرت په توګه وبلله. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواک کمانډان شاهرام ایرانی د غراز د شپږ اتیایم سکارډن او جنگي بیړې د ماموریت بریالیتوب د سمندري ځواک د پرسنل د کورنیو د صبر کولو او د سمندري بیړې د کارکونکو د تخصص د ترکیب نتیجه وبلله او څرګنده کړه، زموږ د ملګرو د هڅو نتیجه په هیواد سیمه او دنیا کې د ټولو خلکو لپاره ښکارا شوې ده او هغوی د ګران ایران لپاره عزت او سرلوړی ډالۍ کړې ده.
او د 2015 میلادي کال د وړانګو د علومو او د ټکنالوژیا د کارولو نړیوال کانفرنس ICARST د اټومي انرژي د نړیوال اجانس په قربتوب په وینا کې وشو او د ایران د اټومي انرژي ادارې په استازیتوب د ایران د علومو او د اټومي پونونو څېړاندو په دغه کانفرنس کې فعال ګډون درلود. دغه علمي کانفرنس چې د اپریل د میاشتې تر 11 نیټې پورې دوام درلود، د نړۍ د 150 هیوادونو د 35,000 ګډونکوونکو په شتون سره په دنیا کې د وړانګو د عملي او د ټکنالوژۍ د بریاوو او د هغه د کارندوالیو په هکله د بحث او د نظر د تبادلې په هدف سره ترسره شو.
تهران رادیو خوږو مینوالو، د ایران د تیرې وې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې اونیز پروګرام مو واورېده. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي، نو ماته او زما ملګري صادق حسین صاحب ته په همدې ځای اجازه راکړئ.
نو خدای په امان.
تلپات خوشبوئی.
خوږو دوستانو، د تلپات خوشبوئی نومي لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې يم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامی انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت.
د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنې یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازدا کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید یې وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو پکار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ پکار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو. Thank you.